خبرونه. د طالبان د حکومت د ازموینو ملي ادارې د کابل اوسیدونکو عادل خان رحیم زوی د کانکور په سګنی ازموینه کې د نمرې مقام ګټونکو اعلان کړی دی. د ادارې نن ویل رحیم زوی چې د حبیبي لیسې فارغ دی د 3.5.9 نمرو په ګټلو سره د کابل طبي پانتون ته بریالی شوی. د 14 کال د کانکور ازموینه په څو پړاوونو کې د نجونو له ګډون پرته اخیستل شوې وه. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر مخ د خونسې او دروازې او د 2020 کال په دسمبر کې د نجونو پر مخ د پانتون دروازې تړلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د پاکستان پر قونسلګری د افراطي ډلې پریت غندي په بیان کې چې نن دی وزارت خبر کړی پر هغه څه چې د قونسلګری په خوندي ساتنه کې د جرمني چارواکو پاتې راغلل بلل شوی انتقاد شوی. بیان د جرمني له حکومت څخه غواړي چې د پاکستان د ډیپلوماټیک ماموریت او کارکونکو د خوندیتوب لپاره سمدستي لازم تدابیر ونیسي. پاکستان له جرمني څخه دا وختونه هم کړی چې په پرونی پیښه کې داخلي کسان ونیسي. په ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو شبکو خبره شوې او دلته داسې خلک ښکاري چې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورسره دی او په فرانکفورت کې د پاکستان قونسلګری تندوزي او بیا د پاکستان بیرغ را پرې باسي. تر اوسه د دې کار انګیزه معلومه نه ده. د کیف خاروال وای داس محل چې د امریکا د ولسمشر انتخابات روان دي، د روان دي ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له سخت سیاسي انتخاب سره مخامخ دي. ویټالی کلوچکو له ټلوی روس پانی سره خبرو کې ویلي دي چې اوس باید معلومه شي چې اوکران بل نورو مړینو وجاړې او سربېره د روسي پرز جګړې ته دوام ورکوي که به د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره درځي تمامیت په مسله باندې سازش کوي. خغلی کلوچکو زیاته کړې ده چې زلنسکی هر ګام چې پورته کوي په هر صورت به خپل سیاسي ژوند ته د پای ټکی ږدي. د کلوچکو په وینا د احتمال شته چې زلنسکی د دې ستونزې د حل لپاره عمومي ټولپوښتنه وکړي. او د نړۍ د رومن کاتولیک عیسویانو مشر هیله څرګنده کړې ده چې د پاریس اولمپیک به د نړۍ په بیلابیلو برخو کې روانو جګړو کې د اوربند سبب شي. پاپ فرانسیس نن په واتیکان کې په خپل اونیزه وینا کې د بیلابیلو سپورتونو لوبغاړو غوښتل چې ځوان نسل ته د سولې د پیغام رسوونکو او بیل کې شي. هغه زیاته کړه چې د هیله مندې چې اولمپیک په لرغونی دوه سره سم په جګړو کې د اوربند ټینګښت فرصت رامنځته کړي. پاپ د اوکراین غزي میانمار او نور جګړو ته یادونه وکړه. ویل چې راځي د خبره هیر نکړو چې جګړې د ماتې په معنا نه دي. ټاکل شوی چې د پاریس د اولمپیک لوبي د شاوخوا 15,000 لوبغاړو د څه د باندې 16 هیوادونو د حکومتونو او دولتونو د مشرانو په حضور کې روانه جمعه د جولای په 16 د سیند پر غاړه د پرتمینو مراسم په ترڅ کې پرانیستل کیږي.
زهرو کاروان
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. ته زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې بواوري چی د طالبان حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسون تشکیل له 25 ادارو څخه یوه ادارې ترچت کړ.
د مسکرات او نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د اعلی کمیسون د ایجاد موخه په هیواد کې د نشئی توکو پر وړاندې غزمنه مبارزه د یاد کمیسون تر چتر لاندې به اړوند ادارې په همغږي سره یاد موخه تعقیبوي.
په یو بل راپور کې بواوري چې د افغانستان په لویدیځ کې احتیاط د جنو کورونیو جوړښت ټوټه ټوټه کړی دی.
کورونه خراب شوی، وزاري مرسته ویده خراب شوی دی، د سیستم کې نه کاری کوي. کورونه خراب شوی دا د ودانې او مدیان سره بعضی وخت مو دیکه بعضی وخت مو بس کیږي بعضی وخت کم کیږي. بس
دا چې د بیا احتیاط یاري لپس عوامل څه دي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي.
د یو ډاکټر توصیه یو معتاد چې د لاف سفید لار نشي دا د چې پس له تداوینه معتاد باید هغه محیط هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغه نه ځان لري وساتي.
د جاوید په نوم یو بستری معتاد وایي چې میرمن میراته وایي یا نشه خوشی کړه یا ما طلاق کړه.
نشه په حالت کې بالکل شخړی راځي ډیر سوند راځي. بعضی وخت میرمن وایي چې ګوره چې نور استفاده کوي بیا د نظم ګوره.
او د پروګرام په پای کې به وایي چې سردار د پوهنتون د سلورم کال محصل وي خو یو ورځ د پوهنتون په چمن کې پولیس نیسي او د پوهنځي ادارې ته بیایي. دا چې سردار ولی پولیسو ونیو دا به په ډرامه کې واورو.
هلکه ودرېږه، شور ونه خورې.
دغه قومندان صاحب ولاړ یم.
دلته دې څه کول؟
صاحب مطالعه مې کوله.
ته پورته شه، تر پوله نه دې څه شی پټ کړه.
صاحب هېڅ هم نشته. دا دې وګوره.
دا خو زه وګورم.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له نشئی موادو او مسکراتو سره د مبارزې کمیسیون د درو هدفونو لپاره جوړ کړی و، خو د دې کمیسیون تشکیل تر پخوا ډیر محدود شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي و، او اوس دا اړتیا لیدل کیږي چې د کوکنارو د کښت د منع کولو ناوړه اقتصادي اغیزو د مخنیوي او بزګرو لپاره د مرستو جلبولو لپاره له نشئی موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون جوړ شي. لبلی خواز مکوال او بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منه کولو د دوی پر اقتصاد ناوړه اغیزې کړي، او د دې اغیزو له منځه وړلو لپاره د اوږدمهاله زراعتي پرمختیايي پروژو عملي کولو ته اړتیا ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
له نشئی موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون په 1969 کال د جمهوري نظام په وخت کې جوړ شو، چې په خپل جوړښت کې 15 وزارتونه او ریاستونه درلودل. د دې کمیسیون مشري د ولسمشر د مرستیال پر غاړه وه، او په کال کې به یو ځل غونډه کوله. اوس د طالبانو حکومت دا کمیسیون بیا جوړ کړی، خو د دې کمیسیون تشکیلات یوازې تر کورنۍ چارو وزارت او رئیس الوزرا تر سیاسي معاونیت پورې محدود شوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې له نشئی موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون درې عمده هدفونه لري.
د مسکراتو او نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون د ایجاد موخه په هیواد کې د نشئی توکو پر وړاندې غیزمنه مبارزه، بزګرانو ته د بدیل کښت موندنه او د روږدو کسانو درملنه. د یاد کمیسیون تر چتر لاندې به اړوند ادارې په ګډه او په همغږۍ سره یادې موخې تعقیبوي.
پخوا د دې کمیسیون اړوند وزارتونو او ریاستونو ته وظیفه سپارل شوې وه چې د نشئی موادو سره د مبارزې تر څنګ د بزګرو لپاره د بدیل کښت چمتو کولو، د محتاجونو د درملنې لپاره امکانات، ځوانانو او د هغوی کورنیو ته د نشئی موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي زمینه برابره کړي. خو تحلیلګران وایي چې د دې کمیسیون له تشکیل څخه دا څرګندېږي چې دا کمیسیون یوازې د بهرنیو مرستو د جلبولو لپاره جوړ شوی دی، ځکه د زراعت وزارت، لوړو زده کړو وزارت، عامې روغتیا وزارت، د پوهنې وزارت، حج او اوقاف وزارت چې د بدیل کښت په ترویج او نشئی موادو د زیانونو د پوهاوي په برخه کې یې کلیدي رول درلود، له دې تشکیل څخه ایستل شوي دي. د زراعت متخصص او ځمکوال محمد ایوب رفیقي وایي چې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاق منع کولو دوام د لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پرمختیايي پروګرامونو عملي کولو ته اړتیا لري.
یو مانګي غواړي په ملي سطح باندې چې وکولای شي متحد ټیم سره برابر کې او پر دې باندې کار وکړي چې څنګه کېدای شي د بزګرو تولید ته بهتر رویه ورکړي او بهترین شکل یو بازار ته ارزه کړي. دا اوس بزګر یا زمیندار د خپل تولید باوجود دوی اوبه نه لري، دوی کولی کیمیاوي نه لري، دوی سم تخم نه لري، نو په دې خاطر باندې د دې بزګرو سره باید نقدي کومک وشي. او دا ټول افغانستان اقلیم په یو شکل نه لري، هر ولایت ځان خپل اقلیم لري، دا مطالعات باید وشي.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشئی موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون جوړوي چې د دوحې په درېیمه غونډه کې د هیوادونو استازو د افغانستان له بزګرو سره د مرستو پر بیا پیل کېدو ټینګار وکړ. که څه هم ځینو هیوادونو په دې برخه کې د مرستې کولو لپاره خپل چمتووالی وښود، خو دا چې د طالبانو حکومت پر دې ټینګار کوي چې دا مرستې دې د دوی د لارې وشي، دغه ډول دریځ د دې سبب شوی چې له جاپان پرته چې هغه هم د ملګرو ملتونو د لارې مرسته کوي، بل هیڅ یو هیواد مرستې ته غاړه نه دی ایښی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون تشکیل د 25 ادارو څخه یوې ادارې ته راټیټ کړ.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورنه افیر مې ورسې ځوان بیا ځان سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان سم خلاص وله
جدول د تاریخ کې را کزا چې په دې غم کې خطر
مغز دمون خراب وو، اډو کې دمون غوچ کړو، اپونه دمون غ خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورته درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مرسته.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په لویدیځ کې احتیاط د ځینو کورنیو جوړښت ټوټه ټوټه کړی او هغه معتادین چې د درملنې په مرکزونو کې تازه درملنه سوي شکایت کوي چې کور کورنۍ او د اوسېدو ځای نه لري. له دې کورنیو څخه یوه هم د محمد کورنۍ ده چې د ده تر احتیاط وروسته یې د کورنۍ ټول غړي معتاد کړي او د مېرمنې له مرګ سره سم یې د کورنۍ ټول غړي سره جلا سوي دي. زموږ همکار په دې راپور کې د محمد او د هغه د کورنۍ د ژوند کیسه راخستی چې په ګډه یې اورو.
محمد په څلوېښت کلنۍ کې د کار لپاره د ایران کراچ ښار ته ولاړ او هلته تر احتیاط وروسته د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ په زیرکو کلي کې خپل کور ته راوګرځېد. محمد یوه لور او درې زامن درلودل. ده به د هغوی په مخ کې نشه کوله چې په دې ډول یې خپله مېرمن او دوه زامن هم معتاد کړل. دی اوس د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه راوتلی او اوس د مېرمنې او کورنۍ د نشتوالي له امله ډېر بېچاره او ستومانه ښکاري. نږدې یو کال کېږي چې محمد له خپلو دوو اولادونو سره د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې ژوند کوي. د خپل یوې لور او یو زوی د مرګ او ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لري. خو د محمد مشر زوی تواب د خپلې کورنۍ د بدمرغۍ له امله خپل پلار بولي او ادعا کوي چې د ده له امله یې ټوله کورنۍ معتاده شول. تواب وایي ما چې به د پلار د احتیاط درد او کړاو لیده هڅه مې کوله چې له نشو څخه ځان وساتم، خو کله چې مې مور مړه شوه حواس مې ګډوډ شول او د ژغورنې لار راڅخه ورکه شوه. مرجان د محمد دوهم زوی دی. د خپله لومړۍ نشه له نسوارو څخه پیل کړه، خو لږ وخت وروسته یې ماما دی هم د خطرناکو نشهیي موادو په دام کې بند کړ.
نن چاته تو سبا سیګار اوس په ډېر رسو ته اخر مکو خراب شو یو ټوک نه راو ورو خور مې ولاړه وځه کاش کال مې نسو راو پر څلور کال مې سیګار اوس کوله دوه کال مې شرو اوس کوله څلور کال کې لري چې په ډېر وش رسو فوډار اس کوله شریس کوله ته اخر مریض اوس ته ور کوله سو خو نه زما د لاس په بیغه خورم رسو نو یی ټوک نه ورغو ته.
د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي په کور کې د یوه معتاد موجودیت د دې سبب کېږي چې د کورنۍ ټول غړي د احتیاط له خطر سره مخ کړي. په افغانستان کې ډېرو ښځو له ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي چې دوی او اولادونه یې د خپلو میډونو له امله معتاد شوي دي.
د نشئی موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشئی موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پورې په لنډو څپو 21 او 25 مترو او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پورې په 1269 منځنۍ څپو باندې واوري. تیرای معتادینو ازادي رادیو ته ویلي چې دا یڅوم زل دی چې تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخ کوي او بیا د درملنې په مرکزونو کې بستر کیږي. دا چې د بیا احتیاط عوامل څه دي، په نشئی موادو د بیا احتیاط نښې نښانې کوم دي، او د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ته څه کول پکار دي چې جوړ سوی معتاد یې بیرته نشو ته مخ نه کړي، په دې اړه مو له ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې ده. ښاغلی پوپل په پیل کې له طبي اړخه د ریلپس یا بیا احتیاط کېدو په اړه معلومات ورکوي.
ریلاپس یوه طبي اصطلاح ده چې اکثرا په سیلي بخشو کې استعمالیږي او دا په دې معنا ده چې د یو ناروغي نښې او علایم پس له تداوي نه بیرته رامنځته کیږي. کیدای شي چې په عامو مرضو کې وي او یا په معتادینو بخش کې هم چې پس له تداوي نه بیرته ځي مخدراتو ته او یا بیرته ځي نشې کوي، دې ته نو ریلاپس وایي. او خپله دا احتیاط چې ده یوه بیرته رامنځته کیدل او حود کننده مرض دی چې په معتادو باندې ډیر تاثیر کوي، ورو ورو خپل کنټرول او تسلط په افکارو باندې او په رفتارو باندې له لاسه ورکوي.
په مخدره موادو د بیا احتیاط معالجوي عوامل کوم دي؟
خپله احتیاط یوه ډیره کرونیک او یا مزمن مرض ده چې د ریلاپس او یا هاوټې ډیر لیدل کیږي. هغه عوامل چې په دې باندې تاثیر لري، استرس ډیر شایع ده. او بله خبره دا ده چې د مونږ په هیواد کې کله کله په واده محافلو کې او یا په خوښي محافلو کې او یا ځینې نور جشنونو کې خلک د مخدره توکو استعمالوي، لکه چارس، تریاک او شیشې. څوک چې تداوی بخش کوي او یا تداوی نه خلاص شوی تازه دا چې هغه محفل ته ځي او ګوري چې خلک چرس اسکی، شیشې اسکی او یا تریاک اسکی، دا خپل نو تشویقی بخش لري او کیدای شي چې مریض بیا ریلاپس صفحه ته لاړ شي. او بولا دادا چې مریضان پس له تداوی نه د دوی په ذهن کې ځینې اصلي محرکات دي چې دا محرکات کیدای شي چې ورته داسې غلطه هزهان رامنځته کوي چې دا تداوی نتیجه نه ورکوي، دا پلانکی چې ترک کړی وو او یا تداوی شوی وو پس له دوه میاشت نه دا مړه سو. ځینې غلط افکار خپل ځان ته جوړوي او دا کیدای شي چې بیرته مریض ریلاپس صفحې ته لاړ شي. او ځینې نور عوامل لکه روحي او رواني و د ارتباطات بین افراد خپله چې د خپل افراد معتدین رامنځته کیږي، دا مریضان خپل ځان باندې بې تفاوت دي، خپل کورنۍ باندې هم بې تفاوت دي. نو له دې کبله چې د یو معتد کورنۍ ورباندې دلسوزي او زړسوي نه لري، نو کیدای شي چې مریض چې پس له تداوي نه د دې کورنۍ ورته یادې کړي چې ته داسې وي داسې وي داسې وي اوس هم لکه چې همغه پخوا غوندې، دا چې ورته دا تانې ورکوي او یا ورته یادوي، دا یې خپله نو کیدای شي چې مریض ریلاپس صفحې ته لاړ شي.
د بیا احتیاط جسمي نښې نښانې کومې دي؟
د ریلاپس جسمي عرض علایم ډېرې دي، لکه بې اشتهایي ده، بیهوشی ده چې مریض خپل هوش له لاسه ورکوي، د پزې اوبه بیدل دي، خپل د جلد تغییر رنگ دي، د سترګو تغییر رنگ دي، د ادرار ډیرول دي خصوصا د شپې لخوا، کله کله ورته ساپندي پیدا کیږي، کله کله هم سوزاک او یا د تشې میتیا سوزیدو حالت ورته پیدا کیږي، تشنج حالت پیدا کیږي، خولی پیدا کیږي او کله غیر ارادي حرکات ورته پیدا کیږي او یا کله کله د ناس درد دي، پیچس دی، د جلد زخمونه دی، د توخی دی، سردردی ده، سرگیچی ده، حادثه ده او دسترگی دی، فشار جگیده ده، وزن مریض لالا سوار کهی، خپل او خیاری لالا سوار کهی، کلا کلا ده مفاصل گرمیگی، اگزیما ورتا پیدا کهی، کلا چی توخی گی، پا توخوله که بلغم سر وین لیدر کهی.
ځینې طبي ډاکټران د بیا احتیاط یو عامل هم نیمګړې درملنه بولي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
دا ناقصه تداوی یا دا چې خپل مریض علاقمن نه دي، په خپله خوښه نه ده راغلی دي، په جبري توګه راغلی دي او یا کانسلنګ او مشوره ورسره نه ده شوې دي، او یا کله کله مریضان د تداوی په جریان کې تداوی خوشی کوي او تښتي، دا ناقصه تداوی ده. او کله کله د تداوی په جریان کې خپل دا مریضان د نشه یي توکونه په پته توګه استعمالوي، داسې چې د دې خپلوان انډیوالان او یا نور کسان چې دې سره ارتباطات لري هغه چې راځي ځان سره مخدره توکو راوړي او دې ته ورکوي چې دا استفاده وکړي. د دې له کبله دا یو ناقصه تداوی ده. او بله ناقصه تداوی دا ده چې د وخت کموالی چې هغه نو استاندارد وختونه دي چې اده اقل د درې میاشتونه باید کم نه وي. ځینې مراکز دي چې په یو میاشت و یو نیم میاشت او یا څو هفتو پورې اعلانه وي او تجارتي اعلانونه کوي چې دا موږ داسې کوو داسې کوو، دا اصلا نتیجه نه ورکوي، دا هم ناقصه تداوي ده. او بله خبره دا ده چې ځینې مراکز او یا په ځینو ځایونو کې موږ ګورو چې په مختلفو طریقو کې دوی تداوي کوي چې اصلا دا تداویګانې استاندارد نه وي، هغه نو خود نتیجه نه ورکوي، مریض بېرته ریلپس ته ځي. ځینې مریضان په جبري توګه راځي یو شفاخانې ته او یا یو ترک احتیاط مرکز ته، هغه نو خود نو جبري توګه چې راشي پاس له دې نه چې خلاص شي هغه بیا اسکي او بیا استعمالوي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټرانو ته څه کول پکار دي ترڅو یو جوړ سوی معتاد یې بېرته نشو ته مخه نه کړي؟
د یو ډاکټر توصیه یو معتاد چې ریلاپس صفه ته لار نشي، دا ده چې پس له تداوی نه معتاد باید هغه محیط، هغه انډیوالان او هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغې نه ځان لرې وساتي، هغه بد افکار چې د دې ذهن کې ګرځي هغې نه ځان لرې وساتي. غلطه فکره او غلطه سوچ کوي چې دا ډاکټر او یا دا تداوی او یا دا کانسلر نتیجه نه ورکوي، هغې نه ځان لرې وساتي. مثبت تفکرات ځان ته جوړ کړي او ځان ته یو مشغولیت، ځان ته یو ورزش او یو کاروبار ځان ته جوړ کړي او کورنۍ سره زړسوي پیدا کړي، دلبستګي پیدا کړي کورنۍ سره، او بیرته هماغه اعتماد چې د احتیاط په وخت کې له لاسه ورکړي وو هماغه بیرته لاسته راوړي. یو ډاکټر په مدامه توګه یو مریض سره او یو معتاد سره نشي پاتې کېدی چې هغه کنټرول کړي او هغه نظارت کړي چې دا څه کوي څه نه کوي. دا ټولې خپله هماغه مریض پوره پره لري چې دا څه کوي څه نه کوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد سنا وړه اخیز کوي.
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی کلا دی پودر وہی یا نہ خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
چار پمڑی کنا وم پمور خو اس پیخ خبر نه خم خم مور
چې موږ پلان را وخت یو نیم لک ډالر وو غنده سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه ای موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. جاوید تر احتیاط مخکې په خوست ولایت کې کلینیک درلود. دی وایي چې د پریګبرین په نوم نشه یي ګولیو باندې معتاد سو او اوس په یوه دولتي روغتون کې بستری دی. دی وایي که یې نشه نه کولی اوس به متخصص ډاکټر وای، خو نشو یې د هر ډول پرمختګ مخه نیولې ده. دا چې جاوید لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
کلینیک مې لرلو، بس پیسې هم یو زیات شوي وې، بل داسې ملګري را پیدا شوي وو چې هغه روغ دي کسان وو او ناسته ولاړه مو زیاته شوله، هغه قربان هم لرې شولو، هغه دوخانې هم لرې شولو، نو نشام زیاته شوله. پریګبلین مې استعمال کړی دي، اوس وخت کې مخکې مې بیر استعمالول، بیر مې چخل. بل کلینیک نمبر راوړله یا مو کوم دوا شرکت نمبر راخیستل، نو کومه ستونزه موږ ته نه وه چې ما راخیستې به، خو ځکه چې روغ دی عملي وو. والله مخدره مواد خو ډېر مشکلات راته جوړ کړي وو. یو خو هغه ملګری چې ما سره به یو ځای وو، مکتب دورې ملګری یا نور ملګری چې کوم سطحې ته ورسېدل، کوم ځای ته لاړل، هغه یې رانه جدا کړل، ذهني فشارونه ډېر پیدا کړل وو. او بل داسې ځان ته یې کړم، بېشي ګوښه یې کړم. یو لور مې ده، وړوکي ده، نو پلار مې چې کله کیسه کوي چې مثلا ما ته خپله کور کې میم نه وایي چې میم چېرته دی، دغه ما منډیوالان چې پوښتنه نه وایي، پلار مې ټوکې ورسره کوي، ورته وایي چې هغه نشي کوي. بیا چې کله زه زنګ اوس کور ته اوس مهال یې زنګ ووهم یا دی سره غږېږي، راته وایي چې نشي ما کوه، نو دغه ټکه بیا موټې سخت ځوروي، ځکه چې هلته د وړوکي منه پاتې ده، ځکه چې ډېره خوږم ده، ډېره شیرینه ده، راته ډېره ګرانه ده. نو هغې واجې هم اوس والله ځان سره ډېر کله کله چې ځان ته ګوښه شم، ډېر کښېنم، ډېر سوچ وکړم، ډېر فکر وکړم. نشه په حالت کې بالکل هم شخړې راځي، ډېر ستونزې راځي. بعضې وخت مېرمن مې وایي چې ګوره چې نور استفاده کوي، بیا در نظم ګوره. هغه متخصص نصیب ولدي ده. یوه شپه مخادم مخدر ما استفاده کړې وو، نو تقریبا داسې وخت چې سهار پورې هغې خوب ونه کړلو، فقط راته ویلې چې چلې استفاده کړې دي، چلې خوړل دي، فقط دومره راته ووایه. حتی یوه شپه یې زوف وکړلو، بېهوشه شوله. نو ما هغې وخت هم بیا یو فیصله وکړه، معجزه به انشاءالله نور نه کوم. چې هغه جګه شوله به مې پتوی کړلې، نو هغې بیا ډېر سخت وځوروله مې غیلا ته. نو خو اوس موږ هم ته قوي تصمیم نیوله چې انشاءالله د هغه نه بعد به انشاءالله داسې ستونزو ته نه ځو، داسې ملګرو انډیوالانو سره به نه کینو چې هغه کور خپل مېرمن نه موجوده کوي. مخکې به یعنې مړې ژوندي کې به هر ځای کې زه حاضر وم، له خپلوانو کره به تلم، هغوی به راتلل. نو اوس کله چې دغه مې استفاده کول بیخي ګوښه شوی وم، یعنی نه چا په کارولم، نه مثلا داسې جدا ژوند ده، بیخي داسې بېل ژوند ده. مواد مخدره چې څوک استفاده کوي ډېر داسې جدا یو ژوند ده. هر چی نه انسان وباسي، ژوند نه وباسي، خپل کور نه وباسي، خپلوانو نه وباسي، مړې ژندې نه وباسي. ما په ژوند کې ډېره زوګانې درلودلې. خپل میرمن مې وویل چې باید ته یو متخصص ډاکټر شې. متاسفانه چې دغه مخدره موادو سوندو نه بس نور تحصیلات هم نشم کولی.
په خاطره کې مو واوریدل چې نشو د جاوید په نوم د یو معتاد د پرمختګ مخه نیولې، کنه اوس په متخصص ډاکټر وای.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟
په یو دو څوک نه موتاد کېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سردار د پوهنتون د څلورم ټولګي محصل وي. دی یوه ورځ د پوهنتون په چمن کې ناست وي چې پولیس یې نیسي او د پوهنتون ادارې ته یې بیایي. دا چې سردار ولې پولیسو ونیو او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار یو خولی دی پولیسو زخاوی او سه پات نه ده دا ده دلتم گوزی لکه د سیګریټي بوئی چې پیدا کیدلې.
هله کو درګه شور و نه خوري.
د ده کومندان صاحب ولاریم
دلته دې څه کول؟
سه پټاله مې کوله.
ته پورته شه، تر کوله نه دې څه پټګړه.
سه به هیڅ څه نشته. ده دا ده وګوره.
تا خو زه وګورم. او خو شم او چل کپ کړی. ا د چرزو سیګریټه دی وه. جاوید
بوله کومندان صاحب
جیبونه ورته لشي کا چې نور چرس ورسره نه وي.
سمه ده کمانډر صاحب.
کمانډر صاحب نور چرس ورسره نشته، بس همدا یو سیګریټي قدرو.
لاسونه پورته ونیسه. ها
دا ده وګوره، زه وایم نور چرس نشته.
چودري دا چی څه شي نشته، دا چې په جیبو وګوره. کمانډر صاحب په جیبونه کې چای نشته.
اته دا د کتابونو باکس هم وګوره.
ته دې خوخه دا باکس دي.
ها واخله، خو هیڅ هم پکې نشته.
چودري دا دې پیدا میکره. کمانډر صاحب چرس دی ورسره.
تن شرمېږي چې په پانتون کې چرس کوي؟ ته له کوره په درس او تحصیل پسې راوتی او که په نشو پسې؟
کمانډر صاحب زه خپل درسونه وایم، کله کله چې مې زړه تنګ شي بیا یو نیم سیګرټ وایم، همیشه خو دا کار نه کوم.
ته د پانتون محصل یې، باید نورو ځوانانو ته دې نصیحت کولی چې نشه مو ژوند تباه کوي، خو ته پخپله نشه کوې.
کمانډر صاحب بیا داسې کار نه کوم.
ته دې کار توخه چې رښتیا محصل یې او که کوڅه ډب یې؟
نه کمانډر صاحب محصل یم. دا وګوره دا مې کارت
راکته. ها د څلورم کال محصلم یې. ها ستا غوندې څو بې تربیې محصلین پیدا شي او د ټولو محصلینو او پوهنتون نوم بد کړي. راځه زموږ حساب او کتاب در سره پاتې دی. موږ ته به وایي چې په دې پوهنتون کې نور څوک نشي کوي او هغه قاچاق کوونکي به هم راخی چې پوهنتون ته چرس راوړي.
کماندار صاحب زر درته کوم، لمن درته غواړو، ما خوشی کا پنتور خوشی کې چې به هیڅ وخت نشانه کوم.
ډیره خبرې مکوا، درځه او زیته زو.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.